اوریدونکو سلامونه. زه سلای ساقزی خلقی ستاسی قربانه یم. په دې هیله چې تر دې دمه را سره وست، خو که همدا شیبه را سره ملګری شوي یاست، نو ګڼ شمېر کورني او بهرني رپورټونه به درته در واورو. همداراز په روانه خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه، نیمه نړۍ او سپورت هم درته وړاندې کوو. خو په پیل کې به د افغانستان خبرونه واورو.
نن سهار په بګرام ولسوالۍ کې په یوه بمی چاودنه کې 15 کسان ووژل شول. د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې هغه پوځي عملیات چې درې ورځې مخکې پیل شوي ول پای ته ورسېدل. د غرض په سیمهیزو او نړیوالو خبرونو کې واوري، د فرانسې هوایي شرکت په هغه الوتکې پسې لټون دوام لري چې پرون له برازیل څخه فرانسې ته پر لار د بحر الکاهل پر سر ورکه شوه. لازادی رادیو څخه پورا خبرونه اورئ. نن سهار د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې په یو بمی چاودنه کې یو ملي پانګوال د خپل کورنۍ له څلور غړ سره ووژل سو. د بګرام ولسوال کبیر احمد راحل ازادي رادیو ته وویل مالک چې یو ملي پانګوال وو په خپل موټر کې د سید سیمې ته روان و چې د شخصي مین چاودنې دی د هغه میرمن دوه کوچنیان او خسر ووژل. د پیښو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وویل مالک په سیمه کې امریکایانو ته کار کاوه، خو دولتي چارواکي د طالبانو اداره دوی. مجاهد وویل دا ځانوژنې حمله وه. په عین حال کې راپورونه وایي تېر ماښام د افغانستان په ختیځ کې په دوو بمی چاودنو کې څلور امریکایي عسکر ووژل سول. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې د پیښې دقیق ځای نه دی ښول سوی، خو ځینې اژانسونه وایي پیښه د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې سوې ده. د هلمند چارواکي وایي په موساکله ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د هلمند د پولیسو مشر سمنوال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل د موساکله ولسوالۍ په یتیمچا سیمه کې چې درې ورځې مخکې پوځي عملیات پیل سوي ول پای ته رسېدلي، چې نوموړي وایي په دغو عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. ښاغلی شیرزاد وویل په دغو عملیاتو کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی او دغه سیمه له طالبانو پاکه سوې ده. په دې اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې، خو قاري یوسف احمدي ادعا وکړه چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې په یوه وسلوال بریټ کې د نړیوالو ځواکونو یو ټانک ویجاړ کړي او د هغوی 15 عسکر دغه ورځ دوه افغان پولیسي وژلي، خو د هلمند چارواکو دغه ادارات کړه. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما ویاند انیلا په مبارز وی رابرټ واکنر به تر دې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استاد د مرستیال په توګه کار کوي. رابرټ واکنر کاناډایي دی چې میرمن مبارز وویل نوموړي د بیا رغونې د پروګرامونو او د جنگي حالاتو د څېړنې په برخه کې پراخه تجربه لري. تر واکنر مخکې پر دې موقف بل کاناډایي کریس الکساندر کار کاوه. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وویل په ځینو ولایتونو کې د ښځو د مهارتونو د لوړولو په هدف یې په کابل کې له ځینو مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. د دې وزارت د مهارتونو د ودې د پروګرام مسؤل عبدالرحیم نصری په ژواک خبري اژانس ویلي دي دغه پروژه د 900,000 امریکایي ډالر په ارزښت پیل سوې چې نړیوال بانک یې لګښت ورکوي او په بدخشان، سمنګان، بامیان، غزنی او پکتیکا کې به تطبیق سي. د هغه په وینا د دې پروګرام په مرسته به 2500 ښځې د خیاطۍ، ګلدوزۍ، ګلسازۍ، اشپزۍ، باغداری، سواد او بازاریابي په برخه کې ورزل سي. او د سهار صرافي شرکت د معلوماتو پر اساس نن د کابل په مارکیټونو کې افغاني د بهرنیو اسعار په بدل کې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغاني 15 پوله، یو یورو اویا افغاني اویا پوله، یو سټرلینګ پاوند یو اتیا افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پوله، یو زر ایراني تومانه 15 افغاني او زر پاکستاني کلداري 621 افغاني. د افغانستان ځینې مهم خبرونه مو واورېدل. فرشته جلال زئی سیمیز او نړیوال خبرونه در اوروي.
د پاکستان پوځ وایي لږ تر لږه اتیا زده کوونکي د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو له برمتې خلاص کړل. د پاکستان د پوځ ویان جنرال ادر عباس وویل وسلوالو یرغمل کړي کسان د جنوبي وزیرستان په لور لېږدول چې اردو حمله ورباندې وکړه او د یو شمېر کسانو د تیښتې لپاره یې لاره خلاصه کړه. وسلوالو طالبانو په سرحد ایالت کې لږ تر لږه 400 زده کوونکي پرون او د ښوونځیو کارکوونکي پرون برمته کړي دي. پولیسو او نورو مسؤلینو ویلي چې پیښه په شمالي وزیرستان کې شوې. رپورټونه وایي چې وسلوالو کسانو د دې زده کوونکو موټرو ته لار نیولې وه او د هغوی د سپرلۍ موټر یې تښتولې دي. په لومړي سر کې یوازې یو موټر په تیښته بریالی سوی و چې وروسته یې پولیس له پیښې خبر کړل. ویل کېږي چې تښتول سوي هلکان ټول له 1500 تر 1500 کلن پورې دي او د پوځ لخوا یې په ملکي ښوونځي کې زده کړې کولې. په دې اړه زده نقیز ارقام لا تر اوسه هم خبرېږي. د پاکستان د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې زیات شمېر برمته سوي زده کوونکي د قومي جرګو په منځګړیتوب خلاص شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استازی ریچارډ هول بروک د رواني اونۍ په پای کې پاکستان ته ځي. دوی به په پاکستان کې تر جګړو او ناکراریو وروسته بشري وضعیت وڅېړي. په سرحد ایالت کې په وروستیو سختو جګړو کې لسهاو زره کسان بې کوره سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی هول بروک به له راتلونکي چهارشنبه تر جمعې پورې په پاکستان کې وي، د کورنیو بې ځایه سویو خلکو کمپونو ته ورسي او د دوی د اړتیاو په اړه د پوره معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره به له مسؤلینو سره وغږیږي. د ایر فرانس هوایی چلند خبر ورکوي په هغه الوتکه کې چې له برازیل څخه پاریس ته په لاره ورکه سوي 216 تنه مسافرین او 12 د الوتکې خپل عمله سپارو. ګمان کېږي چې 310 ایربس الوتکې شایي په بحر الکاهل کې سقوط کړی وي. فرانسې او برازیل دواړو د ورکې کښتۍ په لټه کې هغه ځای ته چې شایي دا بیړۍ پرون په طوفاني هوا کې راګیر سوې وي او راغورځېدلې وي جنګي بیړۍ او الوتکې استولې دي. الوتکه له ریو دی جنیرو څخه تر پرواز 4 ساعته وروسته لادرکه سوې ده، خو تر اوسه د دې د لادرکۍ علت دقیق نه دی معلوم. مسؤلینو ویلي شایي د الوتکې د برق سیستم له کاره لوېدلی وو او شایي تندر وهلی وي. د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی ویلي اوس له پیښې د چا د ژوندي پاتې کېدو چانس ډېر کم لیدل کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات خپل ارزښتونه پر نورو هیوادونو چې بیل تاریخونه او کلتورونه لري نشته پلی. اوباما له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي د امریکا آیډیال ارزښتونه لکه د قانون حاکمیت، دیموکراسي، د بیان او مذهب ازادي هغه عمومي ارزښتونه دي چې ټول خلک یې خپلولای سي. جمهور رئیس باراک اوباما روانه اونۍ له اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو په اړه وینا کوي او دغه وینا په منځني ختیځ کې کیږي. دایبا منځنی ختیځ تر خپل سفر وروسته د دوهمې نړیوالې جګړې د یادونې په مراسمو کې د ګډون لپاره جرمني او بیا فرانسې ته ولاړ سي. او د امریکا د متحده ایالاتو د ګرجستان د جنوبي اوستیا په ایالت کې د جلا انتخاباتو ترسره کېدل غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا متحده ایالات د یکشنبه په ورځ په جنوبي اوستیا کې د انتخاباتو پر پریکړه خواشني څرګندوي. پای وی اعلان کړي چې په دې اړه خبر سوي راغلي چې متحده ایالات نه د انتخاباتو ته قانونیت ورکوي او نه یې نتایج په رسمیت پیژني. د امریکا متحده ایالاتو دا په سیمه کې د مذاکرو له لارې د لانجې د سولې حل د موندلو لپاره له هڅو لري کار بللی. متحده ایالاتو ویلي چې د ګرجستان ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د دغه هیواد د موجودو نړیوالو رسمي سرحداتو په قلم په چوکاټ کې په رسمیت پیژني. د ګرجستان حکومت او اروپایي اتحادیه هم په جنوبي اوستیا کې انتخابات غیر مشروع بللی. خبر مخدم سوال
دا سهار لس بجې او پوره 8 دقیقې دی. زمون غږ له ازادۍ رادیو اوري. په دې خبرونه کې چې تریولسو بجو دوام کوي او د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پر دغو موضوعاتو د ریپورتونه در اورو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوې عمومي قمندان نن د متحد ایالاتو په سنا کې په عراق کې د ماموریت په محل د ناوړه چلند تورونو ته ځواب وایي. په وردګ ولایت کې د امریکایي ځواکونو له میشتېدو سره اوس د دغه ناارامه ولایت امنیتي وسه څه ډول ده؟ په دې هکله د وردګو له والي سره مرکه لرو. د هرات ولی وای ایتالیا ډیر زر په دې ولایت کې د وسپنې د ولی کېدو فابریکه جوړوي.
فعلاً موږ د نوې مشینري شمېر د ایتالیا سره قرارداد کړی د 1 میلیون ډالر په ارزښت ده. د پس درې هفتو څخه د دې انجینرینګ ټیم راځي افغانستان ته هرات لره موږ ته نقشې راکړي ساختماني کارونه شروع کړي.
که څه هم پرون د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو په هلمند کې ماشومانو په دې ورځ څه کول؟ زموږ خبریال په سیمه کې د ماشومانو حال پوښتلی.
زه د ګاډي چلوم، بدرنګ خرڅوم، ډېر زور غواړي څوک ستړی کړي، یو سل یا دوه سوه خرڅوای سم. زما پلار تللی زموږ وطن ته، زه په خپل په کور کې یوازې.
په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو د زیاتېدو حال درکوو. نور کڼ شمېر کورنۍ او بهرني موضوعات څېړو او نیمه نړۍ او سپورت 19 پروګرامونه د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. د دې سات خبرونه په دې موضوع پیلو. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي جنرال سټینلی میکرستل چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي قماندان په توګه ټاکل شوی، باید نن د سنا په استمایه غونډه کې هغو تورونو ته ځوابونه ووایي چې په عراق کې د هغه د ماموریت په دوره کې له بندیانو سره د ناوړه چلند په هکله موجود دي. نوموړی له 2003 نه تر 2008 میلادي کال پورې په عراق کې د خاصو پټو عملیاتو قمانده په غاړه درلوده. تفصیل له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د رویټر اژانس په حواله جنرال سټینلی میکرستل بانن د امریکا له کانګرس څخه د تایید اخیستلو لپاره د سنا استمایه غونډې ته حاضر سی او پوښتنو ته به ځوابونه وایي. جنرال میکرستل له 2003 تر 2008 عیسوي کاله د ځانګړو ګډو عملیاتي قواوو قمندانو او په تیرو لسو میاشتو کې د امریکا دفاع په وزارت پینټاګون کې په یو لوړ رتبه کار کړی. په جنرال میکرستل انتقاد دی چې په عراق کې د تر قمندې لاندې ځواکونو له بندیانو سره له تشدد او سختۍ کار اخیستی. بندیان د ټوپکو په کنداغونو وهلي، په اوبو کې غوټې ورکړي او د عسکرو د نقشې وشترو د تمرینونو لپاره له بندیانو څخه کار اخیستل شوی. روټر اژانس لیکي په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په 2016 کال کې له زیات شمېر کسانو سره د مرکو پر اساس یو رپورت هم خپور کړی. د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ او د امریکا د مدني ازادیو ټولنې هم په عراق کې د ځنګړو عملیاتي قواو لخوا له بندیانو سره د زور زیاتی په اړه اسناد وړاندې کړي دي. البته د جنرال میکرستل په قمندانۍ کې د امریکا د مدني ازادیو د ټولنې وغړي امرت سنگ روټر اژانس ته ویلي هیلې لري چې په سنا کې له جنرال میکرستل څخه پوښتنې به تر ډیره حده په عراق کې د بندیانو سره د بدوزیتۍ په وخت د قومندان په صفت د مسؤلیت په اړه وي او دا به هم ځینې وپوښتل شي چې پر هغو کارونو څنګه پرده اچول شوی وه. تیره میاشت د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په غیر مترقبه ډول په افغانستان کې د ناتو او د امریکا د پوځ ګډ قومندان جنرال ډیوډ مکرنن لا دندې کوښښ کړ. رابرټ ګیټس د جنرال مکرنن پر ځای د جنرال میکرستل د معرفي په وخت وویل نور نو د تازه فکر لپاره اړتیا لیدل کیږي. د پینټاګون چارواکي جنرال میکرستل د یو مبتکر او پیاوړي قومندان په توګه معرفي کوي. د امریکا د سنا پوځي کمیټې چې نن به له جنرال میکرستل څخه سوالونه کوي تر اوسه په عراق کې د دغه امریکایي جنرال د سابقې په اړه د موجودو رپورټونو څخه اندېښنه نه څرګنده کړي.
و موریدل چې نن به په افغانستان کې د امریکایي قواوو نوې عمومي قماندان جنرال سټینلی میکرستل چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوې قماندان ټاکل شوی، د سنا په استمایه غونډه کې هغو تورونو ته ځوابونه وایي چې ویل کېږي په عراق کې د هغه د ماموریت په دوره کې په د باندې لګیدلې دي، د ناوړه چلند له امله پرده لګیدلې دي. او تر یوې خبرتیا وروسته به در وبرې چې په میدان وردګو ولایت کې د وروستیو نارمیو وروسته د امریکایي ځواکونو تر ځای په ځای کېدو وروسته څه حال ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زمږ غږ ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې او د لس دقیقې دی. د هرات ولی وای ایتالیا ته په روسي سفر کې په دې ولایت کې د بیرغونې په برخه کې د هغه هیواد د نویو مرستو ژمنې ترلاسه کړې. د هرات ولی ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې چې د سوداګرو یو شل کسیز ډله هم ورسره ملګرې وه، د اوسپنې د ویلې کېدو د یوې پروژې تړون هم لاسلیک کړ. د دې تړون لمخه ایتالوي سوداګر په دې پروژه او 1,000,000 ډالر پانګونه کوي چې د چارواکو په وینا عملی کار به په 2 اونیو کې پیل شي. دا پروژه به په هرات کې د 5,000 کسانو لپاره نوي کارونه پیدا کړي. نور حال زموږ د سیمه ایز خبريال پر رپورټ کې.
د هرات د ولی ویان محمد نقیب اړوین د دوشنبه په ورځ یو خبري غونډه کې په داسې حال کې چې یو شمېر سوداګر او د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین هم حاضر او خبريالان ته وویل د افغاني پلاوي سفر ایتالیا کې ګټورې پایلې لرلې. هرات کې د زعفرانو د خرڅلاو مارکیټ ژمنه ایتالیاوي سوداګرو څخه راوړه او دلته د نورو یو شمېر وړو غټو پروژو ترڅنګ د سیمنټو د کمپنۍ د بیا رغونې او معادنو په استنه کې هم دلچسپي وښودله. خو په کوم څه چې د تړون لاسلیک وشو، د هرات صنعتي ښارګوټي کې د فولادو په نوم د وسپنې د ویلې کېدو شرکت کې د 1,000,000 ډالرو سرمایه اچونه وه. د وسپنې د ویلې کېدو دغه پروژه په دا وروستیو کې د عبدالله رسولي په نوم د یوه افغان شتمن لخوا د هندي کارپوهانو په مرسته پیل او د نوي تړون په حق له رسولی ازادی رادیو ته ویل 15000 کارکونکو ته د یو سلو اویا هندی انجینرانو په شمول د کار زمينه پکې برابر د دوه اونیو په وګدو کې به د ایتالیا د تړون عملی کار پیل شي.
نو اوس فعلا موږ د نوې ماشینري شمېر د ایتالیا سره قرارداد کړی د اویا میلیون ډالر په ارزښت ده. دا پس درې هفتو څخه د انجینرینګ ټیم راځي افغانستان ته هرات لره موږ ته نقشې راکړي ساختماني کارونه شروع کړي فاونډیشنونو تعربونه شروع کړي بیرته دوی ځي ایتالیا ته دا خواسته پس د پنځو میاشت څخه زموږ ټوټل ماشینري دا خواسته حرکت راکړي را روانېږي او 15000 کسه به دلته په کار شاملېږي اوه کسه به ایتالیا انجینران یو سل اویا نفر انګلان زموږ سره کار کوي.
د هرات د سوداګرۍ د خونې مرستیال او د صنعتکارانو د ټولنې رئیس توریالی غوسی هم د دغه پلاوی په غړیتوب ایتالیا ته تللی و. د سفر پایلو ته هیله من د وسپنې دغه پروژې د پانګونې په برخه کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه وبلله.
وسپنه د ښه کارخونې دی په افغانستان په صد کې اویا میلیون ډالر دومره پیسې دي یو سرمایه‌ګذاري ډېر قد سرمایه‌ګذاري دي. فلهذا مونږ خوشبین یو که په آینده نزدیک آینده کې دا فابریکه جوړ شي.
د هرات د سوداګرۍ د خونې مسؤلین وایي د ایټالیا او افغان سوداګرو ترمنځ په همدغه سفر کې تر دې وروسته د ویزو او تګ راتګ په هکله په اسانتیا او راوستو سلام مشورې سره وسوې. داسې خبرې هم وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرو یو خونه جوړ کړی شي. خو تر کومه ځایه چې د وسپنې دغه پروژې خبره شوه کارپوهانې بریالۍ بولي وایي ټول خام مواد د افغانستان په ځانګړي ډول د هرات په سیمه کې له معادنو نه لاسته راځي.
د ازادۍ رادیو په 100.5 سپاک په کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې اوریدلی شئ. ساعت د سهار 10:00 او 12 دقیقې کیدونکې دي. په میدان وردګ ولایت کې چې یوازې 2 کیلومتره له مرکز کابل سره فاصله لري یو کال مخکې وسلوالو خلک برمته نیول او لارې به یې بندولې. خو د فبروري له میاشتې راهیسې چې امریکایي قواوې دې سیمې ته رسېدلې دي په امنیتي وضع کې زیات بدلون راغلی. امریکایي قواوې پرته له دې چې په جګړه کې ښکیل شي د هلیکوپټرو په مرسته په سیمه کې ښکته شوي او په هغو سیمو کې درې کمپونه جوړ کړل چې پخوا امنیتي ځواکونو حضور نه درلود. د دې سیمې امنیتي وضع ته د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې کتنه شوې ده چې په اړه یې فرشتې جلرزی د میدان وردګ لوالي عبدالحلیم فدایي سره مرکه کړې او په پیل کې په دې اړه ځینې پوښتلې دي چې په میدان کې د امنیت د ټینګېدو شاته کوم عوامل موجود دي.
څلور داسې کارونه دي چې هغې د میدان وردګو د ولایت په امنیتي وضع باندې ډېر مثبت تاثیر کړی دی. لومړی عامل دلته د افغان او نړیوالو قواوو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او د همدې همغږۍ په نتیجه کې په لویو لارو باندې ملي اردو او د ملي پولیسو د پوستو ایجادول. دویم عامل ولس سره په ټولو مسایلو کې او په ځانګړي ډول په امنیتي مسایلو کې مشوره کول او د دوی د وړاندیزونو په رڼا کې تصامیم نیول. دریم دلته د نړیوالو ځواکونو ځای په ځای کېدل دي چې له هغې سره د موږ د ملي پولیسو او د ملي اردو د ارګانونو هغه د ظرفیت موضوع د حل کېدا په حال کې ده او د رشد په حال کې ده. هغوی ته مو روزنه وسایل امکانات دغه مهیا کوي او د ډېر ضرورت په وخت کې ورنه دفاع کوي. څلورم منګه د میدان وردګو په ولایت کې د عامه ساتنې ترنامو لاندې یو نوی امنیتي ځواک کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې په نوې بڼه باندې منګه تجربه کوو. دا یو نوې تجربه ده او دغه تجربه په ځانګړي ډول د جلریس ولسوالۍ کې ډېره موافقه ده چېرته چې ول ملي پولیسو ته د عامه ساتنې د پروګرام دپاره خپل بچیان ځوانان ورکوي او هغوی د خپلې سیمې امنیت په خپله باندې ساتي. دغه د عامه ساتنې پروګرام واقعا ډېر لوی مثبت تاثیر کړی ځکه چې دا د افغانانو لخوا د خپلې سیمې د امنیت خصوصا د عامه تاسیساتو کلینیکونو ښوونځیو د سړکونو د دغه د امنیت ساتل.
په سیمه کې د نورو امریکایي عسکرو د ځای پر ځای کېدو رول په دغه مسله کې په مشخص توګه کراته ووایست څو
تر کومه حده پورې چې ما له ولس سره خبرې کړې دي ولس واقعا د دې نه مخکې تر تهدید لاندې وو ځکه چې ځینې مخالفین براتره مشران د تهدید اول. اما زمونږ حکومتي امنیتي ارګانونو یا تشکیل کم یا تعداد کم یا وسایل کم یا امکانات کم نه شوی کولای چې له ولس نه څنګه چې حق د لس ورنه دفاع وسي. د دغو نوو امریکایي ځواکونو پراتک سره په دې ولایت کې زموږ د امنیتی ارګانونو هغه ظرفیت لوړ شوی دی، کولای شي پر وخت باندې د امکاناتو نه په استفادې له ولس نه حمایت وکړي. بله مهمه ګټه یې د هغه دا ده چې ولس له حکومت سره ډېر قوي همکار شوی دی. دا هغه څه دي چې د دغه نوو قواوو په نتیجه کې په دغه ولایت کې موږ محسوسوو، موږ یې ګورو. زه په دې باور یم چې د دې قواوو د راتګ سره موږ د امنیتي قواوو لپاره یو داسې فرصت برابر کړو چې هغوی کولای شي خپل ځان جوړ کړي او بالاخره په اوسمهاله کې د خپلې سیمې امنیت په خپله وساتي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د په مشخص توګه د میدان وردګو د امنیت په باره کې یوه مقاله نشر کړې ده، او په دې کې ویل شوي وایي طالبان همیشه له هغو منطقو چې هلته امریکایي عسکر ولاړ سي په موقت ډول وځي، اما دغه وتل په دې معنی چې هغوی کوشش کوي ځان د حملو لپاره او د عملیاتو لپاره او بیرته په منطقه کې د حضور پیدا کولو لپاره تیار کړي. نو ستاسو د ولایت وضعیت څنګه دی؟
زه یو خبره په ډیر پوره ډاډ درته وایم، تر کومه حده چې ما د ولس سره خبرې کړي، هغوی د مخالفینو د دغو غیر اسلامي او غیر ملي عملونو له لارې چې پل ورانه او پلچک ورانه او معلم تهدید قومي مشر تجار تښته وه، د دغو نه پوزې ته راغلي او مخالفین د ولس پر ځای کې محبوبیت اصلا نه لري. دا ډیره د لمر نه څرګنده خبره ده، تر کومه حده چې پور د میدان وردګو پورې تړاو ولري. که موقتي هم وځي د کومه تفر چې نوي تامس کړی ده، دا زموږ ځواکونو ته د فرصت ورکوي چې دوی د همیش لپاره دغه سیمې نه وباسي. ولس له دوی نه پوزې ته راغلی ځکه چې ولس صرف دومره یو امیدواري اوس ورته پیدا شوې ده چې زموږ امنیتي ځواکونه کولای شي له دوی نه دفاع وکړي.
دغه ستاسو ولایت تجربه به البته د نویو امریکایي عسکرو سره چې د نوي ستراتیژیو برخه ده، دا د افغانستان په نورو برخو کې به څومره کامیاب وي؟
زه فکر کوم دا څلور فاکتورونه چې ما درته وویل چې د ټولو نړیوالو او امنیتي ارګانو ترمنځ همغږي، چې ولس ډېر قوي او فعال ګډون، او نړیوال قوتونو حضور، او بالاخره د عامه ساتنې د پروګرام پیل او تطبیق. داسې یو پروسه ده چې که په درست ډول باندې حمایت او ملاتړ شي او دې ته دوام ورکړل شي، دغه تجربه ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې ناامنه دي موافق وي کې هغه څه چې ډېر مؤثر دي او ډېر ګټور دي او دایمي ده. هغه زه فکر کوم چې دا ټول فکتورونه باید یو بل ته سره لاس ورکړي.
د میدان وردګ لولي عبدالحلیم فدای سره مرکه و چې ویلي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو په ځای په ځای کېدو سره د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت زیات شوی، او په دې باور دی چې د امنیتي قواوو له پوره سمبالېدو سره به افغان ځواکونه وکړی شي په سیمه کې امنیت په خپل ټینګ کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
زمون غږ لازادې رادیو اوریده سهار لس بجې او درويشت دقیقې کیدونکې دي. په هلمند کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمنځنۍ په ورځ چې پرون و، هم زیات شمېر ماشومانو په بازار لرو او کوڅو کې تر سخت ګرمۍ لاندې لاسي ګاډي چلول. دوی په دې هم نه دي خبر چې دا د ماشومانو نړیوال ورځ و. د ازادې رادیو خبریال په شاقه کارونو بوخت له یو شمېر ماشومانو سره خبرې کړي چې په ګډه اورو.
که څه هم د هیواد په سطحه د ماشومانو نړیواله ورځ د کلونو کلونو راهیسې لمانځل کیږي، او په دې ورځ د ماشومانو لپاره ځینې ځانګړي کارونه او پروګرامونه ترسره کیږي، خو د هلمند ماشومان لا د تل په شان لارو کوڅو کې د کچالو او بادرنګو او نورو میوهدانو لاسي ګاډي چلوي، او د نورو ورځ په شان د خپل پامل په نمایندګۍ یوه ګوله ډوډۍ برابروي. د دوی اکثره داسې فکر کوي چې ژوند همداسې ستړی دی، او که چیرې ماښام ته پیسې ونه ګټي نو د ده په شمول د کور ټول غړي به یې داسې وږي ویده سي. ماشوم جانداد چې وایي 15 کاله عمر لري، د لشکرګاه بازار پر یوه چوک په داسې حال کې تر ځان لویه ګاډۍ په مخه کړې وه چې له تور مخه یې لارې لارې خولې بهېدلې وې. دی وایي ټوله ورځ په کراچۍ کې میوه پلورم، که چیرې سودا وسي نو 15-1600 افغانۍ پورې پیدا کولی سم. دی زیاتوي خواري او بېوزلي ستړې کړې یم، پلار مې غریب او سپین ږیری دی.
زردالو الوچا زه د 15 کاله زوره ده، زه په څو ورځې ګرځم، ترافیک مونه پرېږدي، دکاندار مخ ته نه پرېږدي، یو مونه پرېږدي والا. پلار مې دی هغه مریض دی، سودا ګای وو ستر بار دغه ګای پاده سي ګای نه وځي په واده مو.
احسان الله زه د ګاډي چلوم بدرنګ خرڅوم، ډیر زور غواړي څوک ستړی کی یو سل یا دوه سوه خرڅوای سم، یا شپږ سوه یا دوه سوه. یوازې هم زما پلار تللی زموږ وطن ته، زه په خپل په کور کې یوازې.
هلمند چې د جګړو او نښتو له مخې خورا مشهوره دی، د دې وروستیو سختو او زیاتو ناامنیو له امله د زیاتو سیمو خلک د یوې ورځې امن په خاطر مرکز لشکرګاه ته ځانونه په پناه رسولي دي، چې په دې سره نه یوازې په لشکرګاه کې بیروبار زیات سوی، بلکې د بېوزله ماشومانو شمیره هم د ورځې په تېرېدو زیاتیږي. د دولت نه توجه د ورځې په تېرېدو د بیکارۍ او ناوسۍ زیاتوالی د دې لامل سوی دی چې د ډاکټر مسعود په خبره هغه شمېر ماشومان چې شاکه کارونه کوي په روحي مشکلاتو اخته دي. ډاکټر مسعود وایي دا چې په شاکه کارونو اخته ماشومان اړ دي ماښام ته کور ته پیسې یوسي او ډوډۍ پیدا کړي، نو تر یو ډول ذهني فشار لاندې وي چې په راتلونکي یې سخت تاثیر اچوي.
پنځه نوي فیصده کشران په روحي تکلیف اخته دي. اول علت خو دا دی چې اقتصاد د دوی ضعیفه دی، نو په دې خاطر هغه راځي او کاروبار دپاره غریبي دپاره، نو طبعا چې هغه سودا ونه کړي کور ته ولاړ سي هلته هم روحي تشویش لا پر ډېر دی. مور پلار چې تا کار نه دی کړی یا په بازار کې لګردي که یا ساتېره، نو په دې خاطر پر هغه باندې لا هم روحي تکلیف زیات سي. هغه کوشش کوي چې سودا وکړي، هلته کور ته چې ځي وایي تا شی نه دی راوړی. نو دا یو اساسي لار ورته پکار ده چې دولت باید یو تصمیم ونیسي دوی د پاره چې
په هلمند کې د ماشومانو د ورځې نه لمانځل هم د ځینو پلرونو په خبره د دې لامل سوی ده چې یو شمېر کورنۍ بېله دینه چې د خپل ماشوم د صحت او راتلونکي په اړه فکر وکړي په هغه باندې د یوې ګولې ډوډۍ په خاطر شاکه کارونه کوي. احمد چا پاڅون له دولت نه سخت ګیلمن دی، وایي د کورنۍ تر څنګ دولت هم باید په دې ورځ د معصومو او تنکیو ماشومانو سره تر یوه بریده مرسته کړې وای. دی ځینې کورنۍ ملامتوي چې په خپلو ماشومانو سخت کارونه کوي، خو تر څنګ د ماشومانو د ساتنې پر ځینو سازمانونو باندې غږ کوي چې د هلمند راتلونکی نسل له نورې بدبختۍ نه وژغوري.
په دې برخه کې کورنۍ خو ملامتي ګڼمه، ځکه چې هغوی د ماشومانو روزنه په سمه توګه سره نه کوي. دا چې د ماشومانو روزنه په سمه توګه سره نه کوي د دې لامل دا دی چې زموږ ټولنه بې سواده ده، خلک دومره درک نه لري. په دې برخه کې بیا تر هغه وروسته بیا دولت پړ دی چې ولې دوی ته دا زمینه نه مساعده کړې، یا د راډیوګانو د لارې، یا د کورسونو د لارې، یا د تبلیغاتو د لارې باید دوی ته دا ورسولي وایي چې ماشومانو روزنه په دې ډول سره باید ترسره سي. نو دلته بیا ګوته نړیوالو سازمانونو ته نیول کېږي چې هغوی باید په دغه برخه کې د افغانستان د دولت او د افغانانو لاسنیوی وکړي، او تر څو په لورو پرتو سیمو کې یا دلی دننه افغانستان کې خلک د دغه سره آشنا کړي چې د ماشوم روزنه باید څنګه وکړي.
د ماشومانو د ورځې یادونه په داسې حال کې کېږي چې په هلمند کې نه یوازې د ماشومانو ناوړه حالت ته توجه نه ده سوی، بلکې د ورځې په تېرېدو یې په لارو او کوڅو کې د بېوزلو ماشومانو شمېره زیاتېږي. د هلمند مسؤلین د ټول ولایت په سطحه د یوه وړکتون د فعالیت خبر ورکوي چې د یو شمېر کسانو په وینا اوس مهال ظرفیت دومره نه دی چې ټول د ناوړه حالت درلودونکي ماشومان دي په یوه ورځ پکې له دې وړکتون نه ګټه واخلي.
او سم سیمیز موضوعات رخلو. تیر شپه نامعلوم وسره وال افغانستان پولی ته سیرمه په چمن کې د ناټو د لوجستیکي لارو پر وی هډې حمله کړې، خو مخته تر دې چې په دې اړه درته رپورت واورو، د هغو په لسکونو برمته شویو زده کوونکو او ښوونکو په اړه زده نقیز راپورونه خبر شوي چې پرون طالبانو بنو ته د تک په لار کې برمته کړي وو. د پاکستان پوځ وایي له دغو برمته شویو کسانو څخه یې اتیا تنه خوشي شوي، خو په ځینو راپورونو کې راغلي چې یوازې لس تر شلو کسانو د طالبانو له ولکې خوشی شوی دی. د همدې موضوع په اړه مو زمنګ له خبريار سره هم د اوس ټلیفوني اړیکې ټینګې دي. له دغه خبره د موضوع په اړه پوښتو. السلام علیکم، که مهرباني وکړئ په دې اړه نور تفصیل راته وایست.
ولې صالح جانې، وروستي رپورټونه چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دی چې د دیرشو موټرونو څخه په لومړي قدم کې اتریش موټرونه یا څنګه څلور سوه زده کوونکي او د هغوی ښوونکي وسلوالو طالبانو له ځانه سره برمته کړي وو، چې د شپې ناوخته پورې د یوې جرګې پر اساس نور کسان خوشي شوي وو. یوازې د اتیاو پورې کسان چې په هغې کې د دوی ښوونکي او د رزمک کریډ کالج زده کوونکي وو دا دوی سره پاتې وو. لږه شېبه وړاندې د بنو د سیمې کمشنر یو دولتي چارواکي دغه بیان ورکړ چې دغه اتیا کسان د پاکستان د سوز او د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې دغه خوشي شوي دي، او عملاً د طالبانو سره یو کس هم نشته. دغه ټول کسان خوشي شوي دي او د دغه کسانو د خلاصون لپاره ډېرې بیرنۍ هڅې روانې وي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احمد ملک هم تېر ماښام ناوخته د سرحد ایالت چارواکو ته ویلو چې دا کسان دې په هر قیمت سره راخلاص شي. نو د دولتي تلویزیون کوم خبر چې تازه خپور شوی هغه دا وایي چې د بنو د کمشنر په حواله چې دغه ټول کسان بېرته راخوشي شوي دي.
ستاسو ډیره زیاته مننه قدرمنو دوستانو. په پېښور کې زموږ خبریالو چې د طالبانو لخواي د شاوخوا څلور سو زکونکو او خونکو د پرمتشي زکونکو خونکو په اړه رپورټ راکوي چې وي پاکستانی مقامات وي دا ټول پرمتشي کسان خوش بیته خوش شي ودی. سات د سهار لس بجو دیش دقیقې کیدونکو دی فرشته جلالزی هم در شیبه سټډیو ترانه نوته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کی برابر
افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د سرطان په میاشت کې شاید د رای ورکونکو د نوم ثبتونې پروسه د یوې میاشتې لپاره له سره پیل شي. د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپلو څلورو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو څخه یې د وسلوالو طالبانو له لاسه یې د یوه ښوونځي زده کوونکي او د دغه ښوونځي کارکوونکي له برمتې څخه خلاص کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان پاکستان لپاره د دې هیواد خاص استازی ریچارډ هول بروک دروانی ونی پای کې پاکستان ته ځي. او د ایر فرانس وایي چلند د برازیل څخه پاریس ته پلاره د وی الوتکې د ورکېدو خبر ورکوي چې 214 تنه پکښې مسافرین او 12 د الوتکې خپل عمل او
زمونږ غلازادې رادیو او ریډا سهار لس بجې او پوره یو دیش دقیقې دی. قدرمن دوستان مختمو له تاسو سره ژمنه کړې و چې په چمن سیمه کې د ناتو د لوجستیکي لارو پرې وی هډې د حملې حال درکو چې تیر شپه نامعلوم وسلوالو کړی ده خو د وخت کموالی له امله د ریپورت راتلونکي خبرونه ته پاتې شو. زمونږ معذرت ومنئ. اوس به هم لومړی د سپورت پروګرام ورو او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
The lobo le maidana
beautifully hit was in the air but no chance
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو د دیونی سپورتي پروګرام ته چې زه رضوان مرادی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم خراغ لاست. په دې خبرونه کې وایي چې د افغانستان د کرکټ د فدراسیون مشر او د ملي ټیم لوبغاړو تیرونه لاولس مشر حامد کرزی سره کتنه وکړه. د کرکټ د فدراسیون له مشر شاهزاده مسعود سره د دغه کتنې او د افغانستان د کرکټ اړوند نورو مسلو په اړه مرکه لرو. د قندار والیبالران زیات استونز لري. زما همکار په قندار کې د والیبال د لوبي د وضعیت د معلومولو لپاره دغه تل یو مشهور والیبالر سره خبرې کړې دي او 13 ونی د اروپا د فوتبال د چمپیونز لیګ یا فائنل لوبه وشوه. دغه لوبي جزئیات د همدې خبرونه پترس کې اوریدل شي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ سپورتي خبرونه له صالح اسحقزی خلق څخه خبرو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د کرکټ د ملي ټیم له غړیو سره په کتنه کې د افغانستان د کرکټ د ملي بورډ له جوړېدو سره موافقه څرګنده کړه. د جمهوریت ریاست له لوري لوی خبري شوی خبر پانی سره سم ولسمشر کرزی په دې کتنه کې په نړیوالو سیالیو کې د افغان کرکټ ټیم د پرلپسي بریالیتوبونو ستاینه وکړه او هغه یې د افغانستان د سپورتي هویت لپاره سترې لاسته وبللې. په هرات ولایت کې د سولې د جام په نامه د فوتبال مسابقې ورسته مرحله ته داخل شوې. په دې سیالیو کې د کابل بانک ټیم له کومې ماتې پرته فائنل ته رسیدله. په لورته د انصاري ټیم په خپل ورسته لوبه کې د استقلال ټیم ته د یو په مقابل کې په دوه ګولونو ماتې ورکړې. دا ټیم هم فائنل مسابقې ته رسیدله ده. نن د هرات ورزشي مسؤلینو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې د دوشنبه په ورځ د فوتبال د سولې د جام د مسابقو ورسته لوبه د هرات د انصاري او د کابل د کابل بانک ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. په هلمند ولایت کې هم د فوتبال سیالۍ دوام لري. د هلمند ورزشي امیر غلام غوس دوري ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوه مسابقې ترسره شوې دي. په دې سیالیو کې چې په لشکرګاه کې ترسره کیږي د استقلال ټیم د پیروزۍ قانونو د بست ټیم ته ماتې ورکړې ده. د اروپا د فوتبال د چمپیونز لیګ سیالۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په وروستۍ یا فاینل لوبه کې د بارسلونا ټیم خپل مضبوط سیال مانچستر یونایټډ ته د 0 په مقابل کې په دوه ګولونو ماته ورکړه او د اروپا د فوتبال اتلولي ترلاسه کړه.
افغان ولسمشر د افغانستان د کرکټ بورډ د جوړولو اعلان کړی دی. د افغانستان د کرکټ د فدراسیون له مشر شاهزاده مسعود سره زموږ همکار مرکه کړې او له نوموړي سره د کرکټ بورډ د جوړولو او د فدراسیون درنه د اختلافاتو او د کرکټ ټیم د لوبغاړو د ستونزو په اړه مرکه کړې ده. شاهزاده مسعود په سر کې له حامد کرزي سره د ملي ټیم د لوبغاړو د کتنې په اړه وایي.
د افغانستان د ولسمشر جلال اتمب حامد کرزي سره چې کوم ملاقات د ملي ټیم لوبغاړو درلوده، اولنۍ تقاضا د دوی همدغه وه چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په نړیوالو لوبو کې لوبي کی او د دغه ظرفیت پیدا کړی ده چې اوس باید یو مستقل بورډ شي، چې خوشبختانه د افغانستان ولسمشر د دغه بورډ د منځورولو اعلان ورته وکړو. نور دا زما په اند باندې د لوبغاړو د پاره یو ښه زیری هم ده او بل په لوبغاړو په کړوړو باندې ډېر یو مثبت تاثیر هم لري، یعنې په دې معنا چې د دنیا توجه به هم ورته زیاته شي او دنیا هم اوس په دې پوه شوله چې د افغانستان کرکټ لوبډلې دومره قدر ظرفیت پیدا کړی ده چې دغه مشري خپل دولتي چارواکي په غاړه باندې واخیستله. د افغانستان ولسمشر تیر ورځ په خپل ملاقات کې د افغانستان د مالی محترم وزیر ته هم هدایت وکړ چې د دوی سره باید ښه مرسته وشي.
کله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هلته په جنوبي افریقا کې په مسابقو کې ښه وځلید، وایي د آی سی سي ژمنه کړې وه چې د افغانستان د کرکټ ټیم سره یا د افغانستان د کرکټ فدراسیون سره به ضرور لکو ډالر مرسته کوي. اوس هغه وایي چې چون دغه فدراسیون هغه کوم پلانونه چې هغه غوښتي وو دای پر وخت نه دی تهیه کړي او همدې علت نه 25% دغه مرسته راکمیږي یا کټ کیږي. دا خبره څنګه شوې؟
متاسفانه چې دا خبره تیر ورځ ما هم واورېدله. ملي لوبډله سره دغه یو څه کاغذونه وو چې هغه د افغانستان ولسمشر ته هم وړاندې کړل چې هغه 25% پیسې چې دوی ته راتللې هغه متاسفانه چې هغه وسوځېدلې په هغه باندې په اصطلاح باندې. دغه ضعف په خپل د دغه فدراسیون یا د کرکټ بورډ د تیرو کسانو ضعف چې چا د مسؤلیت درلود او دوی په خپل وخت سره پروپوزلونه ورونه لیږل.
ولې تاسو د توجه نه کوله یا په هغه وخت کې چې دغه ډیډلاین یا دغه وخت چې کله پوره کېده تاسو باندې تاسو خپل ټیم یا دې ته چمتو نه شوکړای چې تاسو دا پلان آماده کړئ؟
نه خیر، په دغه کې زه خپل ځان قطعا ملامت نه بولم. لپاره دې چې تاسو په جریان کې وای چې د بورډ په ازاو کې هم ځن اختلافات موجود وو.
دغه د کرکټ په بورډ کې او یاده چې حتی داخل د کرکټ ټیم کې کوم اختلافات دي دا هم رسنیو ته راوتلې دي. دغه اختلافات ولې نه حل کیږي؟ حتی د سیسو مخکې ویل کېدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ټرینر هم بدللی دی یا خواته کوو، دا اختلافات به کله حل کیږي؟ ولې نه حلیږي؟
تر کوم ځای پورې چې د لوبغاړو خبره ده، خوشبختانه لوبغاړو کې هیڅ اختلاف نشته ده. پاتې شو د بورډ یا د فدریشن د ازاو ترمنځ اختلافات، بلا شک چې اختلافات وو او اوس هم پکې شته، خو زما په اند باندې د دغه مستقل بورډ جوړولو سره چې ولسمشر دغه اعلان پرم ورته وکړو زه فکر کوم چې نور به زیاتې نه دا مشکل دي. د کوچ خبره چې د ترکم ځای پر استاس خو اشاره ورته کړې ډېره مهمه نقطې ته اشاره وکړه. کوچ هم چې موږ راوسته او د ملي لوبډلې د خواهشات مطابق هم راوسته، یقینا چې داسې یو کوچ و چې د هغې وخت نه تر دا اوسه پورې دی ډېر ښه ځلېدلی ده. متاسفانه په بورډ کې ځینې داسې کسان دي چې هغوی نه دا صلاحیت لري او دا خبرې کوي چې موږ ګویا کې دا کبیر خان نور ذاتي صفه د کوچ نه مانو.
داسې راپورونه هم موږ ته رسېدلي دي چې کله چې د 1900 کالو نه د کوچنیو کمکیو ځوانانو لوبډلې د کرکټ لوبډلې البته د کویت مسابقو لپاره تیاری نیوه، دلته په کابل کې ډېر محدود کمپ جوړ شوی وو، حتی هغوی ته حتی خواړه نه ورکول کېدل. دغه ټیم څخه یو نفر صدر ته وویل چې دوی زی د سړک په سر باندې چې کوم لوبیا خرڅېږي هغه راخلي په خپلو پیسو هغهم، نو دوی به څنګه په دغسې کم امکاناتو سره مثلا زی داسې نړیوال مسابقو کې به ګډون کوي؟
زه فکر کوم چې که د امکاناتو خبره یادو کړو، د ابتدا نه تر اوسه پر امکانات ډېر محدود وو، اما بیا هم ډېر د تعصب ځای ده. رښتیا هم چې د نولس کلونو ټیم چې کویټ ته ته هغه څه لکه چې په خواج څنګه ټیم قرنطین کېده دوی قرنطین نه وو، د ډېرو مشکلاتو سره هم مخامخ شوي وو بې له شکه. اما په هغې وخت کې هم موږ ځان منقصر دی نه بولو چې ګویا دا مسؤلیت موږ په غاړه باندې وو. دا ټیم چې جوړ شوی هم وو نورو کسانو جوړ کړی وو، د دغه په اصطلاح هغه رهنمایي هم چې وه د نورو په لاس کې وه. زه فکر کوم چې دا ټوله نیمګړتیا چې وه په اداره کې وه.
خو تاسو د ادارې مشر نه وئ؟
ګورئ، ما تاسو ته وویل چې په هغه وخت کې چې زه رئیس وم دلته یو مکتوب زما سره وو، کمیټې ملي اولمپیک یو مکتوب ما ته راکړی چې تر اوسه هم راسره ده. دغسې یو مکتوب د مقابل لوري علاداد نوري سره هم وو چې ټول روابط د آی سی سی او دی سی سره د هغه وو.
د قندار والیبالران وای دوی په دې ولایت کې د والیبال غوره او نامتو لوبغاړي لري او کولای شي چې په افغانستان کې دننه او د سیمې په سطح باندې د والیبال په سیالیو کې خېل استروړنی ولري. خو د قندار والی بالهران د امکاناتو او لمړنیو اسانتیاو لنشتوالی سخت شکایت کوي. زما همکار په قندار کې د والیبال د لوبې د وسیعت په اړه د قندار د هیواد د والیبال ټیم له کپتان عبدالولی سره مرکه کړې ده. د قندار دغه والیبال وایي
موږ خپله د قندار څخه د نږدې ولایتو ته لکه زابل او هلمند ځای ته سفرونه کړي دي، خو داسې د نور شاوخوا ډېر لرې ځای ته په دې نه تللو، هغه ځکه چې موږ ته د شرایط نه مساعده سوي او دغه امکانات موږ سره په لاس کې نه دي.
خو یو خدای د شي شرایط نه درته اماده سوي، امکانات شته نه دي درکړل سوي، دغه تر څنګ نورې کمی ستونزې لري.
موږ د میدانو ډېرې ستونزې چې موږ په ګر قندار کې د والیبال میدان نه لرو، دغه یو میدان چې پیلن تاسو ویني دغه میدان په عمومي کې جوړ شوی دی، په عمومي باغ کې چې هغه هم چپه دي مخ پر مرختو پر مر لوېده دي، که تاسو فکر وکړي چې لمر ونه لوېده دلته پسې توګه چې والیبالر والیبال نشي کولی.
تاسو دا ستونزه تر کومې اندازې پورې د ورزشي امریت سره د کندهار او له نورو چارواکو کو سره مطرح کړی ده؟
موږ په وار وار دا غوښتنه کړې ده، موږ ته ډېرې وعدې راکول شوي دي، خو هغه په صرف خبرې پر موږ باندې خرڅېږي چې وعدې راکول کېږي تش په نامه وعدې دي، چې بیا ورته وایي د ټولمین په باره کې ټولمین کو وای نه موږ به تاسو ته پاکر وکړو در وسله موسسات څخه.
که تاسو ته امکانات برابر شي به تاسو څومره ډاډه یاست چې د هېواد او سیمې په کچه به بازي وکړي؟
موږ انشاءالله په توکل د خدای دا اطمینان درکوو چې موږ به خارجي مملکتو ته هم سفرونه وکړو او په داخل د افغانستان کې به ټولو ولایتو ته سفرونه وکړو. دغه نږدې ولایتونه لکه هلمند، زابل چې موږ تاسو ته مخکې هم دغه وکړو، ګریش د دې ځایو ته موږ تللي یو، هلته موږ ښې لوبې کړې، ښې لاسته راوړنې مو کړې، هغو خلکو زموږ ډېرې عزتونه کړې دي. موږ ښه ورزشکاران لرو په کندهار کې.
د تیر چهارشنبه په ورځ د اروپا د فوټبال د چمپیونز لیګ وروستۍ یا فاینل لوبه د دوو غټو ټیمونو مانچستر یونایټیډ او بارسلونا ترمنځ وشوه. په دې لوبه کې چې لسګونو زرو نندارچیانو په میدان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د تلویزیونونو له لارې زیاتو خلکو وکتله، بارسلونا ټیم مانچستر یونایټیډ ته ماته ورکړه. طاهر روخان چې د بارسلونا او مانچستر یونایټیډ ترمنځ دغه فاینل لوبه لنې څارلې ده، نور حال اوروي.
د اروپا د فوټبال د کلبونو یا چمپیونز لیګ نوی قهرمان یا اتل د هسپانیې د کتلان یا بارسلونا ټیم وپیژندل سو. بارسلونا دغه مقام ته په داسې حال کې ځان ورساوه چې د مانچستر یونایټیډ ټیم یې د دغه مقام څخه تر دوه کلنۍ بروالي وروسته په فاینل لوبه کې 2-0 په مقابل کې راوپرځاوه. دغه ستره مسابقه چې د روم په ښار کې ترسره سوه د زرګونو حاضرو لیدونکو او د میلیونونو هغو لیدونکو په مخ کې ترسره سوه چې په تلویزیون کې د دغه لوبې لیدنه کوله. په لسمه دقیقه کې لومړی ګول ساموئل ایتو او پورا یو ساعت ورسته، یعنی په اویا هم دقیقه کې دوهم ګول لیونل میسی په سر باندې ولګاوه. ګرانو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مې په تیر اونۍ کې ستاسو سره وعده کړې وه، نو دا دی د دغه مهمې او جالبې مسابقې پورا جریان تاسو ته په تفصیل سره وړاندې کوم. انګلیسي ټیم مانچستر یونایټیډ پر خپل سیال باندې د اوله سره په ډېر چټکۍ یرغل وکړ او لومړۍ لس دقیقې د بارسلونا د ټیم لپاره ډېرې خطرناکې شېبې وې. اوس په دوهمه دقیقه کې د ډیر نږدې واټن څخه کریستیانو رونالدو یو مضبوط شوت وکړ، خو د بارسلونا د ټیم ګولی یا ګولکیپر والدس دغه توپ په سوک سره خپل مخ ته وغورځاوه، چې په دې وخت کې پارچسونګ غوښتل دغه توپ ګول کړي، خو د بارسلونا د ټیم مدافعینو هغه دې کار ته پرې نه شو. رونالدو چې په باوري توګه لوبه کوله، د هغه راشه حمله او شوت پر ګول د سیال د دروازې څنګ ته ختم شوله. سره له دې چې مانچستر لوبه په ډېره چټکۍ او څو پرله پسو حملو د سیال د ګول خواته پیل کړه، خو په ناڅابه توګه یې د بارسلونا د خوا څخه په لسمه دقیقه کې ګول وخوړ، او هغه داسې چې ساموئل ایتو د انیستا له خوا څخه یو ښه پاس ترلاسه کړ او د ګول خواته یې راش یوړ. که څه هم د مانچستر دفاع کوونکی ویدیچ غوښت چې د هغه مخه ونیسي، خو ایتو په یو تاکتیک شوټ سره د لومړي ځل لپاره د سیال د ګور دروازه پرانستله. په دې ډول د بارسلونا ټیم لوبه 1-0 په مقابل کې په خپله ګټه مخکې وړله. د لوبې د دوهمې نیمایي یا هاف ټایم تر شروع کېدو یو څو شېبې وروسته بیا د بارسلونا د ټیم لوبه کوونکی انیستیا د سیال د ګول خواته راشوړ، خو د مدافعینو دخوا په فاول سره راوګرځول سو، چې دغه توپ بیا شاوی چې د بارسلونا بل تکړه لوبه کوونکی دی ځان ته تیار او د مانچستر پر ګول یې یو قوي شوت وکړ، خو توپ د ګول پر پای باندې ونشت. د مانچستر یونایټیډ ترینر سر فرګاسن د دې لپاره چې د خپل ټیم حمله پیاوړې کړي، نو دوه تکړه فارورډان یا حمله کوونکي میدان ته ورولېږل، خو دې تغییر هم د مانچستر په لوبه کې کم ګټور بدلون رانه وست. او برعکس په اویا همه دقیقه کې کله چې توپ د شاوی پښو ته ورسید نو څو شیبې توپ ماتاله کړ چې د مانچستر د ګول مخته د حملوبي رانږدې سي. همدا چې مطمئن سو چې څو لوبغاړي د سیال ګول ته نږدې سوي دي نو په ډېر عالي پاس سره د هغه توپ لیونل میسی په خپل سر سره په ډېر ماهرانه توګه د سیال ګول ته ورداخل کړ. مانچستر یونایټیډ دا چانس درلود چې تر دوهم ګول څو شیبې وروسته د بارسلونا ټیم ته ګول ولګوي، خو د ګیکس او رونالدو هلې ځلې د بارسلونا د ګول د ور د پرانستلو لپاره نتیجې ته ونه رسیدلې. نو په دې ډول د دغه ستري اروپایي فوټبال لوبي ګټونکي بارسلونا وپیژندل شو.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوی مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
د اوونه تر او وو ورځي په اونۍ کې
ری مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پزاوې کېږي چې بار له دوه چې زب د کار کوم
خبرې دې شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځل لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
قدرمن اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوو. په روان خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو ته چمتو کړی دي. په سر کې د یو افغاني پیغلې د انزورونو د نندرتون په حق لایو مطلب اوري.
کله چې څوک لومړی سالن تماشا کوي نو داسې د یو مایوسیت پیغام ورکوي چې ټول شه جدید او غوي مشکلات دي. کله چې د بل سالن ته راځي او
بیا به د خون کې د ورځې د منځلې حل درکړو.
د غوړس کې اکثره کوشش کوي چې د معلمانو مقام ته درناوي وسی او
او د خوځو په اړه ټولن خبرونه مهم پیه ساتلی. راتلونکي شبي مطالب ز شریفه صافی تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه د پیل مطلب له وکمې رشیدي څخه وري. تجربه خودلی دی چې که افغان جنکو ته د دوی د وړتیاو د خودلو او روزلو زمینه برابر شي نو دوی کولای شي چې د ژوند په هر برخه کې ښه وځلیږي. په همدې لړ کې تیرونی د جرمني هیواد د سفارت په مرسته د کابل ښار په بابر بند کې د یوې افغاني جنې شینکی ستانکزی د عکسونو او انځورونو نندرتون پرانستل شو چې د کتونکو له توده هرکلی او ستاینو سره مخ شو. موږ د نندرتون د پرانستلو پر وخت نوموړی وپوښتله چې له څومره مودې را په دې خوا انځورګري کوي او په دغه نندرتون کې څو انځورونه نندارې ته ایښي دي.
مخکې خو زما یو څو انځورونه چې وو د نقاشي وو، یو څو نمایشګاه چې مې درلوده ټول د نقاشي نمایشګاه وو چې په افغانستان کې او په بهر کې په نندرتون کې کېښودل شوی وو. خو دا نمایشګاه چې تاسو اوس وینئ دا ټول عکاسي دي او دا دوه سالون دي چې دوه برخې لري، یو د ښځینه د مشکلاتو په هکله مې داسې عکسونه او داسې موضوعات مې جوړ کړي ده، او یو په دې سالون کې چې تاسو ګورئ تور د باران عکسونه دي. کله چې څوک لومړی سالون تماشا کوي نو داسې د یو مایوسیت پیغام ورکوي چې ټول شه جدید او غوي مشکلات دي. کله چې د بل سالون ته راځي او باد او باران دي، دا سمبول د مینځلو معنی والی ده. یو جامعه چې د مینځلو په حالت کې راخی اس یو شی مې غوښتل ده چې راښکار کړم. په دې نندرتون کې ما څلور اتیا اثرونه نندارې ته مې کېښودلی ده.
شنکی چې نندرچانو یا د انزورونو د کتو پر وخت په دغه برخه کې د دې د ورتیا او لاس برې ستاینه کوله، د ډیره مهمه او ارزښتناکه خبره ګڼي چې کتونکي انزورونه خوښ کړي. خو کله مو چې په دغه کار کې د دې د هڅونکو په باب پوښتنه وکړه، نو وی ویل
زما پلار د حقوق فاکولته استاد وو، شوقي دا خپل هم انزورونه جوړول په کور کې. کله چې ما په دا کارونه پیل کړ نو پلار مې د ټول نه لومړی زما شوق وو او زما مور زه ډیره تشویق کړې یم په دې لار کې.
د نندرتون اکثره ګډونوال په دې باور و چې د دا ډول نندرتونونو جوړول له ځوانو افغاني جنکو او هنرمندانو سره مرسته کوي چې خپل کارونه لا په جدي ډول پر مخ بوزي او لا نورې بریاوې ترلاسه کړي. نندرتون ته راغلی میلمه استاد عبدالجبار په همدې باب
دلته مې د دوو تصویرونو سویلې د اکثرا د موږ د افغان ښځو د مشکلاتو د خشونتونو د انعکاس ورکوونکي وو، او رسم و رواج او عنعنات دود و کلتور د موږ د وطن ټول په دو تصویرونو کې راغلی او د ما لپاره ډېر جالبه و. د زحمت سلی او ټول دې جایو ته ورغلې ده او ځان مې تکلیف کړی. نو د موږ د خواست ده د مقامات نه چې همداسې خویندو او ورونو ته خصوصا خویندو ته ډېر امکانات برابر کړي په مالي لحاظ. دا به ډېر ښه وي چې د دوی سره نورو همداسې خویندو سره کومک وسي او دوی وکړی سي په آینده کې ډېرې د موږ خویندې داسې نمایشګاهو ته اقدام وکړي او د موږ د وطن مشکلات په خپلو تصویرونو کې راوړي.
د نظر خواندنو په وینا کې چیرته اړوندې ادارې او مرستندوی موسسې یو څه پام دې ته وکړي چې جنکو ته د هغو له وړتیاو سره سم د دوی د ظرفیتونو د ښودلو زمینه برابره کړي، نو دوی به وکولی شي چې د راتلونکي لپاره لا نورې هڅې وکړي او خپل کارونه لا ښه سنبال کړي او د نړۍ له نورو ځوانو جنکو سره ځانونه سیال کړي. سکل د خوونکې ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې لا هم د هیواد په ډیرو ښوونځیو کې د ښوونکو او ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي ستونزې پر ځای پاتې دي. په هغې غونډې کې چې د غبرګولي په پنځمه د ښځو چارو وزارت په تالار کې د ښوونکي د ورځې د لمانځلنې لپاره د کابل ښار د بېلابېلو ښوونځیو د 300 تنو ښوونکو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو پورتنۍ ستونزې په وار وار یادې کړې. په اصل کې د ښوونکي ورځ د معرف د وزارت لخوا لمانځل کیږي، خو دا چې څنګه د ښځو چارو وزارت څه کال د دغې ورځې په لمانځلو لاس پورې کړ، د یاد شوي وزارت ویان ښاغلی ودان فراهي په اړه معلومات راکوي.
د ښځو چارو وزارت د هم تصمیم ونیوی ترڅو چې دغه ورځ د کابل ښار د ښځینه مکاتبو د مدیرانو سره په ګډه په ښځو چارو وزارت کې ولمانځي. دغه ورځ کې اکثره کوشش کېږي چې د معلمانو مقام ته درناوی وسي او هغه د هغوی نقش ته چې په ټولنه کې لري پر هغه باندې تاکید وسي او په زمن کې د دوی ستونزې او مشکلات چې دي هغو ته توجه وسي او یو تعهد کېږي چې په دغه ورځ باندې چې د معلمانو د مقام د پورتوال لپاره او د ستونزو مشکلاتو د حلول لپاره به مؤثر اقدامات کوي او همچنان دغه سند په معلمینو ته هم تعهد ورکوي چې دوی به خپل متعلمین چې دي په مکاتب کې هغې ته به په نوي او عصري اصولو سره برابر معیاري زده کړې ورکوي او د هغې په شخصیت جوړونه او روزنه کې به خپل ونډه او هغه وظیفه چې دوی د هغه باد کوي.
له بده مرغه په افغانستان کې ښوونکي د ټولنې هغه طبقه ده چې د ژوند له خورا ضروري امکاناتو هم بې برخې دي، خو له دې سره سره یې د ښوونځیو دروازې پرانیستې ساتلي او د وطن د اولاد په روزنه لګیا دي. د کابل ښار د مسلکي لیسې ښوونکي مریم له ښوونکو سره د دولت کړي وادې به بیزي ګڼي او وایي چې تر اوسه له دوی سره هیڅ کړي وادې نه دي ترسره شوي.
دا چې رئیس د دولت او وزیر صاحب د معارف شو ویل چې مونږ ښوونکي ته ماشین ته زیاته او مونږ ورته کور برابر یا مځکه ورته ورکوو، که دا شیان عملي میدان ته راوځي خو ډېر کنه هم داسې په خبرو پاتې شي په پانو کې پاتې شي، نو دا خو ډېره بده خبره ده. یو معلم چې ښه خوراک ونی کړي او څه رقم راشي دغه د وطن اولاد په سمه توګه ځیکنه په خپل مریضه یا به یو تکلیفي یا به بل تکلیفي استادان موږ لرو چې اوس مریضان دي او د درد او مرض د لاس هغه بیچارهګان په کور کې ناستي او نش کولای چې خپل دنده په سمه توګه سرته ورسوي. باید کور کرایه او پسیوی یا د اولادونو مصرفونه یا خرچونه یو شی یا بل شی ورپسیوی هغه څنګه کولای شي چې یو خون کې شي یا خپل ځکهونکو ته خشونه ورکړي.
مریم په دې باور ده چې که د ښوونکو ورپېښې ستونزې اواری شي، نو دوی به وکولی شي چې لا په ښه ډول د وطن ماشومان وروزي او دا کار به د دې سبب شي چې د افغانستان د راتلونکي بنسټ ښه کېښودل شي. هغه له دولت نه په دې برخه کې د توجه غوښتنه کوي او زیاتوي چې
مونږ ته کور برابر کی، مونږ ته سم معاش ورکی، یو خاص شفاخانه د خون کې د پاروي چې هغه تداوی شي، دغه کورنۍ تداوی شي، که دلته امکانات برابر شي چې یا به دلته یا به هر ملکونو ته یې ولیږ دوي. ډېر استادان مونږ لرو چې اوس مریضان دي او نشي کولی چې خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي.
د تیرو درې لسیزو په جګړو کې معرف ډېر زیاندېدلی دی چې د ګڼو کارپوهانو په نظر د معرف وروسته پاتې والی د افغانستان د زیاترو بدبختیو لامل ګڼل کېږي، ځکه خو معرف ته لا زیاته توجه پکار ده. اوس به هم د خوځو په اړه څولاندو خبرونو ته غوږ شو. د غبرګولی په څلور رشتمه د فاریاب ولایت د انخوی ولسوالۍ د التی بولک د جنکو د ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د فاریاب ولایت د ولی ویاند رسنیو ته وویل چې د جنکو د ښوونځي دغه ودانۍ په دوو پوړونو کې جوړیږي چې څلور رشت خونې لري او د ودانولو کار به یې تر یوه کاله بشپړ شي. د نوموړي په وینا د دغه ښوونځي په جوړولو 250,000 ډالره لګښت راځي چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکول کېږي. د روزګان ولایت مرکز ترینکور ښار ته نږدې د 50 بستریز روغتون د بنسټ تیږه تیره اونۍ کېښودل شوه. د روزګان د والي مرستیال حاجي خدای رحیم د دې روغتون د بنسټ ایښودو په مراسمو کې وویل چې دغه روغتون د عامې روغتیا وزارت له بودیجې څخه د 2.5 میلیونه ډالرو په لګښت د 2 کلونو په موده کې جوړیږي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عیسا وویل چې دغه روغتون 11 بلاکونه لري او په 45 جریب بزمکه کې جوړیږي. دی وایي چې روغتون به 50 بسترونه او د نسایي ولادي، جراحي عملیات، لابراتوار څنګې، مډرن او پرمختللي طبي وسایل او تجهیزات ولري. دغه روغتون د ترینکوټ په 3 کیلومترۍ کې د خیرو په کلي کې جوړیږي. د خیرو د کلي یو سپینګیري جانان وویل چې کله ناکله داسې هم کېږي چې د روغتون د لریوالي له امله امیدوار ښځو د لارې په اوږدو کې سا ورکړي، خو که دغه روغتون جوړ شي نو بیا به ډېرې میندې له خطره وژغورل شي. د پولیسو له لیکو سره د میرمنو د یو ځای کېدو مینه زیاته شوې ده. د شمال د 303 پامیر د پولیسو د قماندان جنرال مشتبه پتنګ په وینا همدا اوس د شمال په ولایتونو کې تر 200 زیاتې میرمنې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښار د پولیسو د افسر نجیبې په وینا تر څه مودې د مخه په ټول مزار شریف کې یوازې 3 میرمنو د پولیسو په لیکو کې خدمت کاوه چې اوس دغه شمېره 40 تنو ته رسیږي. او په اخر کې د جنکو د ورزشي سیالیو په اړه یو خبر. د باسکټبال په هغو لوبو کې چې د کابل ښار د زرغونې ملکه سوریا، ملالۍ او فردوسي لیسو د ټیمونو ترمنځ وشوي، د ملکه سوریا او ملالۍ لیسو د باسکټبال ټیمونه په نورو ټیمونو بریالۍ شول. دغه راز د والیبال په هغو لوبو کې چې د ملالۍ، رحمان مینی، رابی بلخي او د درخانۍ لیسو د ټیمونو ترمنځ وشوي، د ملالۍ او درخانۍ لیسو ټیمونو د رحمان مینی او رابی بلخي د لیسو ټیمونو ته ماتې ورکړې. د نیم نړۍ د خبرونې عزتمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ د دې ونې چمتو کړي مطالب هم دومره وو. که د دې خبرونې په اړه نیوکې، وړاندیزونه او مشورې لري نو په دې پته یې له موږ سره شریکولی شئ. په کابل کې زموږ پوستي پته ده آزادي رادیو، پوست باکس 14-1 کابل، افغانستان، او کله پېښور لیک را لېږئ نو د پاکټ په شاده پته ولیکئ. آزادي رادیو، پوست باکس 2024، یونیورسټي ټاون، پېښور. خوښ او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 14 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 4 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 1 4